د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم تر اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو شمیر اروپایي ملکونو ته خپل اوږد سفر پیلوي، او د قندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د سړک جوړونې د درې څلوېښت یرغمل شوو کارګرو د خلاصون لپاره دیني عالمانو او قبایلي مشرانو هڅې پیل کړي دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د دوشنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په مسلې په کابینې کې د اختلافاتو په سر استعفا ورکړي. جانسن په خپل استعفا لیک کې د صدر اعظم تریسا می څخه شکایت کړی چې هغه په پلان کې لري چې د اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ نږدې اړیکې وساتي، چې معنا یې په پوره ډول د دغه اتحادیې سره وطن نسو، او ویلي دي چې برتانیا د اروپایي اتحادیې یو مستمره حیثیت ته روانه ده. د برتانیې صدر اعظم په پارلمان کې د هڅه وکړه چې د بارنیو چارو وزیر د خدماتو ستاینه وکړي، نو په دې مسلې خبرو ته پرې نه شودل سو.
To my right honorable friends, the members.
په پارلمان کې د اپوزیشن مشر جریمی موبن وویل چې دغه استعفا د څرګندوي چې حکومت په بوران کې راګرځي.
To my right honorable friends, the members.
دا څرګند ده چې دغه حکومت د برتانیې ګټې نسی خوندي کولی، او د برتانیې صدر اعظم د هغې د واک ساتلو لپاره د نورو چیلنجونو سره هم مخ ده. دا هم امکان لري چې د هغې سره وغوښتل سي چې استعفا ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د دوشنبې په ورځ په یو ناڅافي سفر کابل ته تللی و، ژمنه یې کړي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی د وړاندیز ملاتړ کوي. هغه تکرار خبره بیا تکرار کړي چې د امریکا متحده ایالات خپله هم غواړي چې په دې خبرو کې اشتراک وکړي. له هغې راوروسته چې مایک پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی، افغانستان ته دا لومړی سفر دی. نوموړي په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تیر کال اعلان سوي ستراتیژي ته اشاره وکړه. ویل دا طالبانو ته پیغام دی چې دوی هغه وخت انتظار نسی کولی چې موږ ووزو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په افغانستان کې به د دوی پوځي حضور په وخت نه بلکې په شرایطو پورې تړلی وي. د بشر د حقوقو د څار یوې ډلې د دوشنبې پر ورځ ویلي دي چې ناټو دی په افغانستان کې د غیر قانوني هوایي بریدونو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي. د بشر د حقوقو د څار ډلې د ناټو د غړو ملکونو غوښتي چې په بروکسل کې د جولای د لسمې او یولسمې نیټې په غونډه کې دي د هغه هوایي بریدونو په اړه به طرفه تحقیقات غوښتنه وکړي چې ملکیان پکې وژل کیږي. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سې شنبې په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون په موخه بروکسل ته لاړ سي. د ناټو هیوادونو د دوروزنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ پیلېږي. ټاکل سوي ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا ته په سفر څلورو هیوادونو برتانیا، سکاټلند، بلجیم او فنلند ته به هم لاړ سي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به اروپا ته په سفر کې له خپلو سیالانو سره د سوداګرۍ پر سر د لانجو او پوځي مصارفو په اړه هم خبرې وکړي. په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو دوو سالکانو او د هغوی د فوټبال د روزونکي د ژغورنې ماموریت پیل کړ دی، له څه باندې چې دوه اونۍ راسي په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې تر اوسه یې اته هلکان ژغورلي دي، او ویلي دي چې د نورو هلکانو ژغورلو پروسه لا روانه ده. چارواکو ویلي دي چې د نړۍ د بېلابېلو برخو له تېره بیا د اروپا لامبو وهونکي د ژغورنو په دغه ماموریت کې برخه لري. د پاکستان چارواکو د یک شنبه په ورځ د پخوانی ستر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر نیولی دی. نوموړی د جولای پراتمه په راولپنډۍ کې ولسی لاریون کوي، او وروسته یې ځان بیا پولیس ته تسلیم کړ. هغه ته د پغیاب کې د جولای په شپږمه د پاکستان اعتصاب محکمې له خپل خسر نواز شریف او له خپلې ښځې مریم نواز سره په لندن کې د کورونو اخیستو په یو قضیه کې د شراکت او مرستې د تورونو پر اساس د یو کال بند سزا ابرولې وه. دغه محکمې نواز شریف ته یولس کاله او لور مریم نواز ته د اوو کلونو سزا ورکړي. نواز شریف او لور مریم نواز چې دا وخت په لندن کې دي، د جولای په اوومه خبریالانو ته وویل چې دوی به د جولای په دیارلسمه پاکستان ته ستنېږي او د پریکړې پر ضد به عریضه ورکوي. چین د پاکستان لپاره دوی مصنوعي شپږمکۍ فضا ته استولې دي چې د زیربناو په اړه تحقیقات وکړي. د زرعي تحقیق لپاره طبي افتونه وڅاري او په دې برسره په هغو پروژو هم نظر وساتي چې چین د میلیاردونو ډالرو پر ارزښت په پاکستان کې پیل کړی دي. پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی مصنوعي شپږمکۍ د چین د شمال ختیځ نه د مځکې مدار یا فضا ته استولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل زیاته کړه چې دغه ای ون شپږمکۍ نه یو چې پاک ټیسټ نومیږي په پاکستان کې جوړه شوې ده. محمد فیصل ویل چې د مصنوعي شپږمکۍ فضا ته د لیږلو نه وروسته به اوس په دې لړ کې د پاکستان په نورو ملکونو اتکا کمه سي. د امریکا حکومت ویل دي چې کم تر کومه 50 ماشومان چې د عمرنه د 50 کلو کم دي د سه شنبه په ورځ به د محکمې د پریکړې سره سم خپل مندو او پلرونو سره یو ځای کړل سي. دا خبرونه چې تاسو ته واشنگټن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونی لومړی رپورت ته د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د سړک جوړونې د درې سلوي خیر غمل شو کاریګرو د خلاصون لپاره دینی عالمانو او قبایلی مشرانو هڅې پیل کړې. چارواکي زیاتوي چې خیر غمل شوی کاریګر د ډیورن کرخې په پاکستانی لوري کې ساتل کیږي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
شاوخوا درې اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د ډیورن کرښې ته نږدې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو تر مابینځ د سرو سهانو له سیمې څخه د سړک جوړونې د یوه شرکت درې سلوي تنه کاریګر یې غمل کړ او د سړک جوړونې ټول ماشینري یې ورته خراب کړل. د کندهار د والی ویاند داود احمدی وایي چې د يرغمل سو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې تر اوسه کم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. د احمدی په خبره يرغمل سو کسان د ډیورن کرښې پاکستانی لوري ته انتقال شوی او اوس دوی غواړي د مرکو او جرګولو لارې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته یاد کسان را خوشی کړي.
مسله اساسه ده چې د خطوې بیدار امنیتي ځواکونه به یو هڅه کړي وي. دولت په دې کې زیات مداخله هم ځکه نه کوي چې زموږ اتباعو سره مال ته کوم زیان ونه رسیږي. حالت په دې باندې هم موږ سره اندېښنې شته. دې ته منتظر یو چې د مشرانو او د علماو خبرې بالاخره یو نتیجې ته ورسیږي. خو دوی هم د خپل سر نه دي. هغوی ته به هم د یوې خوا دکتې کېږي پس شرطونه به وي چې هغه به دوی قومي مشرانو ته اوس نه وایي یا په مرور د زمان ورته وایي.
يرغمل سوي کسان د بلابلو ولایتونو اوسیدونکو دي چې د سړک جوړونې په کار بوخت و. د کندهار شهر اوسیدونکو وایي چې د سړک کاریګر عام کسان دي او ل يرغمل نیونکو وسلوالو طالبانو غواړي چې دا کسان خپل کورنوي تستانه کړي.
دغه کاریګر دا ټول مزوران دي. دغه مزوران چې په نیمه ډوډۍ یعنی د ورځې په 200 یا 300 دی پر د سړک کار کوي او د خپل بچان ته د روزي پیدا کوي. نو موږ د وسلوال طالبان سره دا خواهش او ارزو درو چې دغه خلک بیرته په اسه دغه علاقې چې د خپل کورون دراس یا اختر مېده دي سره تیر کی به در علاقې
یم وګړي باید بیرته خوشی کی. څوک حکومت سره تړاو نه لري هغه باید خوشی کړي. تر مخه ویلو چې دا خلک نو خوشکو
که څه هم پاکستان تر اوسه د يرغملسو کسانو په اړه څه نه دی ویلي خو د ځای قبایلی مشرانو په خبره ټول يرغملسو کاریګر د ډیورن کرښې ته نږدې د بلوچستان د ګلستان سیمې ته انتقال شوی دی. وسلوالو طالبانو د يرغمل سو لسګونو کاریګرو په اړه تازه څه نه دی ویلي خو د یادو کسانو د يرغمل کېدو په لومړنیو ورځو کې یو ویان قیر یوسف احمدی په یو اعلامیه کې ویلي و چې تر تشخیص او پیژندنې وروسته به د سړک کاریګر بیرته خوشی کړي خو د درو اونۍ په تیرېدو سره دا چاره لا هم نه ده ترسره شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په جدې کې د افغان سولې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان دینی عالمانو دیرش کسیز پلاوی عربستان ته تللی دی. په موکړی د ممتاز بهیر رپورټ ته
ټاکل شوی چې سبا د سې شنبه په ورځ په جده کې د افغان سولې په اړه د اسلامي هیوادونو د عالمانو دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د سنی او شیعه افغان عالمانو یو دیرش کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته استولای دی. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي حاجی یوسفی امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه پلاوی د عالمانو د سراسري شورا رئیس او د سولې د عالی شورا غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د ښاغلي یوسفی پر وینا د جدې په غونډه کې چې له سلو څخه زیات اسلامي هیوادونه پکې ګډون کوي د افغانستان د سولې په تړاو به مهمه پریکړې وشي. هغه ویل دا غونډه به دوه ورځې دوام وکړي او پکې به د افغانستان د سولې رښتینې لارې چارې د دینی عالمانو له خوا وارزول شي او رښتینې سولې ته د رسیدو اسانه لارې پکې څېړل کیږي. د دغې غونډې د جوړولو هدف دا دی چې د جګړې د تحریمولو فتوا ورکوي او له طالبانو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لاره ونیسي. ښاغلی یوسفی زیاته کړه چې د دغې غونډې په پای کې به د نړۍ په کچه راټول شوي دینی عالمان د افغانستان د جګړې د حراموالي په تړاو هم یو پریکړه لیک صادر کړي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی حاجی اکبر آغا وایي په پاکستان، متحده عربي اماراتو او کابل کې تیرو درې اړخیزو غونډو ته په کتو چې پکې طالبانو حضور نه درلود، په جده کې د نړۍ د دینی عالمانو غونډه به هم د طالبانو له حضور پرته مثبته نتیجه ونه لري. ښاغلی اکبر آغا امریکا غږ آشنا ته وویل د دې لپاره چې له دا ډول غونډو څخه مثبته نتیجه ترلاسه شي د جګړې ښکېل غاړې هم باید پکې حضور ولري.
برابر حکومت خبری
ښاغلی اکبر آغا زیاته کړه چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره باید داسې میکانیزم جوړ شي چې دواړه خواوې د ستونزې حل او د سولې د خبرو پیل ته اړ شي. د هغه پر وینا که بیا هم طالبان سولې ته حاضر نشول، افغان ولس باید ورباندې فشار راوړي. خو د افغانستان د دینی عالمانو شورا تمه لري چې د جدې په غونډه کې د اسلامي نړۍ دینی عالمان په افغانستان او نړۍ کې د ځانمرګو بریدونو، د مسلمانانو د وژنې او د عبادت پر ځایونو باندې د بریدونو پر ضد پریکنده او جدي نظر وړاندې کړي. لا دې وړاندې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو په جاګرتا کې او شاوخوا 3000 افغان دینی عالمانو په کابل کې د افغان سولې په ملاتړ او د جګړې او ځانمرګو بریدونو د حرام بللو په تړاو بیانونه خپاره کړي وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ترامپ پرون یو شمیر اروپایي ملکونو ته خپل اوږد سفر پیلوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ناتو د غړي هیوادونو مشران به روانونه د دې سازمان د پوځي اتحاد د اعتبار په وړاندې د یو ستر ګواښ سره مخامخ وي. ناتو ته دا ګواښ د دښمن روسیې څخه نه، بلکې د ناتو د تر ټولو پیاوړي غړي د مشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نه ورپېښ دی.
زه به ناتو ته ووایم چې خپله برخه ورکړي، امریکا نور د هر څه مسؤوله نه ده.
ولسمشر ترامپ تیره اونۍ د امریکا په مونتانا کې په یوې غونډه کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ او وی ویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډیر مصرف کړی.
ما انګلا مرکل ته وویل زه دا نشم تضمینه ولای، خو موږ تاسې خوندي ساتلی یاست او تاسې په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسې د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو.
کارپوهان وایي چې ترامپ به یو ځل بیا د امریکا په غربي متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي.
د امریکا او اروپا اړیکې ډېرې لوړې او ژورې لیدلې، خو دا ډول هیڅکله هم نه و. نه یوازې سټایل بدل دی او پر پالیسیو باندې د نظر اختلاف شته، بلکې د نړۍ د پیکو په اړه هم شک او تردید شته. د بېلګې په توګه د چین پیاوړي کېدل، د روسیې بیا راپورته کېدل او د ترهګرۍ شدت موندل، ډېرې مسئلې شته چې دواړو خواو ته د اندېښنو سبب ګرځي او د دواړو خواو ترمنځ اړیکې په داسې یو حالت کې نه دي چې وشي کولی د اندېښنو ته د حل لار پیدا کړي.
کارپوهان وایي د ترامپ دا سفر هم ښایي هماغسې شي لکه په کاناډا کې چې د G7 د متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو.
د امریکا لپاره د اروپا امنیت اوس هم باید ډیر اهمیت ولري. یو بې ثباته او ناامنه اروپا زموږ امنیت او سوکالۍ ته تاوان رسوي. اروپا زموږ تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی او موږ هغوی ته یو. موږ اروپا ته اړتیا لرو.
په بروکسل کې له ناتو مشرانو سره تر لیدو وروسته ولسمشر ترامپ برتانیې ته ځي. ویل کېږي چې په برتانیې کې ښایي د ده تر ورتګ مخکې پراخ لاریونونه وشي. په ورته وخت کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر ترامپ اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې د جولای په 14 نیټه د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. وروسته له هغه چې روسیه د کریمی ټاپو د خپل خاورې سره یو ځای کړه، د روسیې د تهاجمي سیاست له امله د اروپا اندېښنه زیاته شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. په تایلند کې چارواکي وایي چې د یو سمسې څخه د فوټبال لوبغاړو د جګورنې دویمه دورې پیل کړې ده. تر اوسه پورې 8 کسان جګورل شوي دي. په موکړې دی رپورټ ته
د تایلند د جګورنې په عملیاتو کې تازه خبر داد دی چې نن د دوشنبه په ورځ تقریبا یو نیم ساعت مخکې 15 هلک هم وژغورل شو. د رسنیو رپورټونه وایي چې نن د دوشنبه په ورځ 15 هلک هم لسمتنه راایستل شوی او روغتون ته رسول شوی دی. د تایلند چارواکو وویل چې هغو غوپوهونکو چې د یک شنبه په ورځ عملیاتو کې برخه اخیستې وه، هغوی نن هم په عملیاتو کې برخه اخلي، ځکه هغوی په لارو چارو ښه خبر دي. د چنګرای د والی نایب د ژغورنې د دغو خطرناکو عملیاتو مشري په غاړه لري.
زموږ اوسنی حالت دا دی چې موږ چمتو یو، ټول وسایل چمتو دي، اکسیجن ډبې په خپل ځای دي. زه غواړم دا اعلان کړم چې نن په 11 بجو موږ د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی دی.
د مخکینیو څلورو تنو ژغورل شو علاج روان دی. هغوی د یک شنبې په ماښام وژغورل شول. که څه هم ژغورل شوي هلکان اوس ښه دي، خو سره له دې هم د صحي شرایطو له امله د هغوی معاینات روان دي. د ژغورل شوو هلکانو میندو او پلرونو او نور خپلوانو هغوی د ښیښو تر شا ولیدل.
زه غواړم تاسې ته د پرمختګ ریپورټ درکړم. ژغورل شوي کسان د چنګرای په روغتون کې ښه او روغ دي. نن سهار یو ژغورل شوي هلک وویل چې وږی دی، هغه د غوښو او وریجو غوښتنه کوي.
له نیکه مرغه نن هلته د سمسې په ځای کې باران نه ورېږي. چارواکي په هڅو بوخت دي چې هغه پاتې تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي وژغوري. د فوټبال له دغې لوبډلې سره د هغوی لارښود استاد هم ملګری و. د شمالي چنګرای ایالت ډیر غرنی او باراني دی او د مونسون بارانونه پیل شوي دي.
شرایط او نور شیان د پرون په څیر ښه دي. هوا او د اوبو سطحه او د هلکانو قوت هر څه ښه دي. د پرونۍ ورځې د نتایجو له امله موږ د ژغورنې په عملیاتو کې نور انکشاف هم راوستی دی.
پاتې کسان لا پسمس کې دي. له دې سره یوه ستره اندېښنه دا ده چې د اکسیجن کچه دومره کمه ده چې خطرناک.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد کې په ټیرریسټي پیښه کې د افغان هندوانو او سیکانو د وژنې د غندنې او غمرازۍ لپاره په واشنگټن ډي سي کې یو غونډه جوړه شوې وه. زموږ همکار عتی الله عابد دغه غونډې ته ورغلی و. نور حال د هغه نه په دې رپورټ کې اورو.
د میرلن ایالت په یو درمسال کې د افغان هندوانو او سیکانو په دغه ماتمی غونډه کې محلي سیکانو او هندوانو علاوه افغان مسلمانانو هم برخه واخیسته او د غم ځپلو سره غم شریکي وکړه. د محلي هندوانو یو مشر دیوراج کپور وویل چې افغانستان د دوی وطن دی او هر درد خپل ګڼي او نه پرېږدي.
زموږ د نیکاګانو، زموږ د پلونونو، د کلونو، د پیړیو پیړیو راسي. دا زموږ هېواد دی. دغه هیڅ وخت مشترک نه شوی کولی چې حتی د نیکسټ نسل هم راسي، هغه هم د افغان دی.
په دغه غونډه کې افغان سیکانو هندوانو میرمنو هم ګډون درلود. میرمن رینو کپور چې په اصل کې د کندهار ده، د جلال آباد پیښې سخته درد ولیده او هغه خپل غم داسې وایي.
اغم چی گریا و کم نه د درلالباد په د افغانستان د وطن د لپاره مش جان ورکو، مش ګردا اف هندوان اف سکان جان ورکو. دغه از مش وطن دی. مش د او سم چی حالات صحیح سي. د مش غواړو چی بیرته خپل افغانستان بیرته جوړ کړو.
د سابق چینی د جلال آباد بیخی په یاد غونډه کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ډاکټر حمدالله محب د افغانستان د دولت په استازیتوب افغان هندوان او سیکان ته تسلیت ویل او د دوی د امنیت ډالې ورکړه. ډاکټر محب د غونډې نه پس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې
په غم کې ټول افغانستان شریک دی. ما هیڅ په دې درې کال کې خو ډېر غمیزې په افغانستان کې راغلي دي، ډېر بد وضعیتونه راغلي دي، خو په یو وخت کې موږ دغه رقم چې ټول افغانستان په یو آواز باندې دی یو غمیزې هغوی سره همدردي شریکې داسې وضعیت منول درې دوی سره مې دغه غوښتل چې دوی ته دا پیغام ورسو چې دوی غم یوازې د دوی نه دی زمونږ د ټولو غم دی د ټولو افغانانو غم دی.
په دغه ماتمي غونډه کې د درمسال مشرانو په خپل مذهبي دود د قربانیانو لپاره دعا وغوښته او مذهبي سندرې او د ټولو نړۍ د انسانانو او د افغانستان د ولس لپاره د امن او د سوکالۍ دعا مطیع الله عابد امریکا واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیکا ولایت د جنوبی وزیرستان راغلي ځینې مهاجر خپل ماشومان ته د پولیو واکسین د تطبیق نه ډډه کوي. عبدالمالک شفق د پکتیکا نه رپور شلېګلې تاسو در اورو.
د پکتیکا ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې میشت ځینې وزیرستاني کډوال خپل ماشومان ته د پولیو د واکسین لور کړی ډډه کوي او د کمپاین پر مهال خپل ماشومان پټ ساتي. دوی زیاتوي زیاتره وزیرستانی کډوال د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشتي. که څه هم په دې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پلی کیږي، خو لا هم د ځایي خلکو او وزیرستانی کډوالو له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته د بیلابیلو علتونو په اساس د پولیو ضد واکسین د دوی د کورنیو له لوري نه ورکول کیږي. په پکتیکا کې د کتلوي ماپیت مسول ډاکټر عبدالحکیم همت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په برمل ولسوالۍ کې له پولیو واکسین څخه د انکاري کورنیو شمیر د پخوا په پرتله کم شوی او لا هم هڅه کوي سو دا شمیر صفر ته راکم کړي.
د برمل په ولسوالۍ کې د مخکې په پرتله باندې د موږ نه منونکي چې مخکې واکسین نه اخیستلو اوس یې اکثره ماشومان واکسین کیږي. لکه مخکې مونږ هم په ځینو مجلسونو کې یادونه کړې ده چې د مونږ هغه نه منونکي چې په برمل کې موجود وو اکثره واکسین شوي دي او بیرته مسد وزیرستان ته کړي دي. مونږ هم په ټولو لارو کې ورته خپل ټیمونه ودرولي وو د واکسین. اکثره ماشومان واکسین شوي دي، د نه منونکو شمیر په برمل کې ډېر کم شوی دی.
همت همداراز وویل د دې لپاره چې کډوال د واکسین په ګټو وپوهول شي خپل پروګرامونه یې پراخ کړي دي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې له دغو انکاري کورنیو څخه د پولیو واکسین د نه کولو د لامل پوښتنه وکړو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. مګر یو شمیر نور وزیرستاني کډوال د واکسین د نه کولو یوازینی لامل د دغو خلکو د عامه پوهاوي ټیټوالی بولي. دوه تنو سپینجرو وزیرستاني کډوالو علي جان او سایل جان په دې اړه داسې وویل
چې دا په غریش ستر شي، دا په دې سپوي چې دا څه شی ده. په مقصد یې پوی نه وی چې په مقصد یې تاو زه پوی کی په خپل یې ورکه خو بیا و پیدا چې دا خو دا وېدو
مش په سترګې ولې دل چې ډېر پوی دی پول یې ول غوښا وته لای وی چې اپ شا ګډا وی چې لوز ګډ وی ا دې دې پر ازا دا بیا چې چا دا انکار بیا دا انکار دا پریږدي دا ویکسین دا ورکوي دا شا شاید.
د روان میلادي کال لپاره څخه تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ نه مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 15 په کندهار، 2 په کونړ، 1 هلمند او 1 هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. مریم امرخیل د تعلیم د برخې فعاله د هغو ښوونځیو سره مرستې کوي چې سوځول شوي. زموږ همکار هدایت الله نوري د مریم امرخیل په ښوونځیو فعالیتونو یو رپورټ جوړ کړی. تاسو درو
22 کلنه مریم امرخیل چې خپل زده کړې په ډېر ستونزو سره ترسره کړي اوس په لرې پرتو سیمو کې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې کار کوي. هغه وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان نجونې او هلکان باسواده کړي. هغه وایي له هغو ستونزو سره چې لاس او ګریوان وه هیله لري چې د افغانستان نور ماشومان د زده کړې په برخه کې ورسره مخ نه شي.
زما د ماشومتوب نه یو خوب غوندي و چې زه به د ماشومان لپاره کار کوم. د تعلیم په برخه کې ځکه چې ما خپل زده کړې په ډېرو ستونزو سره وکړې، په ډېر کړاوونو سره مې سرته ورسولې، او هغه کړاوونه هغه ستونزې ما په خپل تعلیم کې ولیدلې. زه نه غواړم چې بل ماشوم یې وګوري، او زه غواړم چې هر ماشوم ته، بیا خصوصا نجونو ته چې زموږ په ټولنه کې ډېر محرومیتونه او ډېر خنډونه ورته رامخ کېږي، د هغوی دپاره لا ډېر زیات کار وکړم. ډاکټره آفرین آفرین.
مریم مرخیل دلته کتابونه پلوري. دا کتابونه د ځان لپاره نه، بلکې د یوې لرې پرتې سیمې د یو ښوونځي سره د مرستې لپاره اخلي. مریم مرخیل له هغو ښوونځیو سره مرسته کوي چې کتابونه نه لري، زده کوونکي قلم ته اړتیا لري یا یې ښوونځي سوځول شوي دي. هغه دا کیسه کوي چې ولې یې دې کار ته مخه کړې ده.
ما چې کوم زحمتونه هغه وخت وایستله، او زما کورنۍ لکه ماته دا اجازه راکړه چې زه په یوازې راسم او ښار کې خپلې زده کړې پای ته ورسوم. دا یو غټه خبره وه زمونږ په پښتنو کې، بیا خصوصا داسې کوچنۍ کورنۍ کې چې زه په کې لویه سوې یم، هغې کې دا ډېر غټ خبره ده چې د خلکو پیغورونه دي، د خلکو خبرې دي، او د ټولو خبرې زما مور او پلار ته خولې وراوښتې وې چې تا خپله لور څنګه ولېږلا، ولې دې په زوی باندې به دومره زحمت وستلی و.
مریم مرخیل وایي چې له ماشومتوب نه پوهېدله چې تعلیم یې په ژوند کې بدلون راوستی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د مرکزی افریقا د جمهوریت یو ډله مهاجر واړي چې د موسیقۍ لارې نړیوال ته دا پیغام ورسوي چې د دوی وطن د بدبختیو او تشدد نه خلاص کړي، تر څو هغوی خپل وطن ته په سوله او امن بیرته لاړ شي. د امریکا غږ خبریال یو رپورټ را لېږلې، زموږ همکار سید بختیار شاهد تاسو وړاندې کوي.
د مرکزی افریقا د جمهوریت د مهاجرو د موسیقۍ د حق ډلې یو آواز ده چې د کیمرون په شمال کې د ګار واپسی مکی ژوند کوي. دوی په خپل دغه موسیقۍ کې په خپل وطن کې د سولې او د امن هیله څرګنده کړې ده، تر څو بیرته دوی ته د دې فرصت برابر شي چې خپل وطن ته ستانه شي. د مهاجرو د موسیقۍ دغه ډله د هر هفته په اخر کې د جمعتونو د کلیساګانو مخې ته د سندرو د ویلو نه علاوه په لارو کې هم خلکو ته دغه پیغام د موسیقۍ له لارې رسوي. پوچی اوربن چې 20 کال عمر لري، د مرکزی افریقا د جمهوریت د مهاجرو د موسیقۍ د دغه ډلې مشر دی. هغه وایي چې وی ډلې وسلوالو خلکو د دوی په کلی حمله وکړله، یو شمیر خلک یې قتل کړل، حیوانات او د دوی حاصلات او نقد پیسې یې غلا کړې. دوی دې ته مجبور شول چې د خپل خار النیدونه وتښتي. هغه وایي چې دوی کیمرون ته راغلل او دلته د ملګرو ملتونو د مهاجرو په یو کام کې ژوند کوي. دوی د موسیقۍ یوه ډله جوړه کړې چې نوم یې دی د سولې مبارزین. هغوی فیصله وکړله چې په فرانسوي، د سانګو او لنګالا په ژبو سندرې ووایي. د افریقا په ډېرو سیمو کې خلک په دغو ژبو پوهیږي. مونږ دغو خلکو ته په سندرو کې وایو چې سوله هیڅ قیمت نه لري، او دوی هغو ماشومان ته هم سندرې وایي چې د ټولې افریقا په نارامو سیمو کې یې خپلې میندې او پلرونه د لاسه ورکړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې په 2013 کال کې هغه وخت شخړې او تشدد پیدا شو چې په هغو سیمو کې چې زیاتره پکې مسلمانان اوسیږي، د یاغیانو یو ائتلاف د ملک په جمهور رئیس فشار راوړو چې قدرت نه لري شي. په دغه وخت کې د مسلمانانو او د عیسویانو د وسلوالو ډلو ترمنځ د تشدد له کبله د 1 میلیون نه زیات خلک دې ته مجبور شول چې خپل کلی کور خوشې کړي. د موسیقۍ د دغې ډلې مشر ښاغلی اوربن وایي چې هغه د کلیسا د یوې ډلې داسې د موسیقۍ کسان لري چې په خپل وطن کې کلیسا خرابه شوې او اوس په کامیرون کې ژوند کوي. په دې سندره کې دوی وایي چې دوی سوله غواړي. دوی وایي ولې وسله د حل د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي، مګر حقیقت دا دی چې تاریخ د نړۍ خلکو ته دا څرګنده کړې چې د هر تشدد او جنګ نه وروسته متخاصمې خواوې خبرو ته کښېني او خپل اختلافات د مذاکراتو له لارې حل کړي. د مرکزی افریقا د جمهوریت د مهاجرو د موسیقۍ د ډلې د ګاروا په سیمه کې د خیاطۍ یو دوکان هم جوړ کړی دی. دوی وایي چې دغه دوکان د دوی ځینې مصارف پوره کوي، مګر دوی ته د ښه زړه خاوندان بسپنه هم ورکوي. د موسیقۍ دغه ډله وایي دوی به تر هغې پورې سندرو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې په وطن کې سوله ټینګه شوې نه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خپرونه واوریدله. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږ خپرونه به اوریدلې وي. مونږ سره اوسئ د دری برخې خپرونه مخکې.